په تختیدل او د ایتلی او ساحلی ساتون کې 13 ورځ ویلی چې ژغورونکو خوښه 2000 کډوال له یو لسو ډوبیدونکو کشتو بچ کړی دي.
ملک امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال. په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې دا پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
ستړي مشه اوریدونکو نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ ملمه ده. د ننګرهار ولایت هسکی منې اوسیدونکي دي. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډېر کلونه تیر کړي دي خو د مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیسته او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي له تیرو لسو کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواره صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه امیر صاحب، خوشاله
اوسئ. ژوندی اوسئ شینواره صاحب. تاسو د ناول د نوم په اورېدو ماته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یار امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی، د هغې مینه ما ته رارسي، د هغې پیغامونه. نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب دی. ډېر هرکلی وکړو راتګ چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه کنه؟
دا اوله هڅه ده، دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
صحیح شینواره صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا څنګه ښه دی کنه، چې دا هغه کاري او لوستونکي د کومې ساتې دی، دا هغه پیغام ته څوک ورنیسي. نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کوي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې وي هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازهګۍ خبرې وي، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې وي، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب او د دې خلکو، ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستري. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خو ناولونه شته، خو چې دینو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دینو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه ځکه چې دوی په بل صغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې نوم تر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې ټولې اسیا په د فیکشن په ادب باندې چې دی اثرات پرېښي دي نو د دې حضراتو نه کوم او تجربه چې ماته پاته کړې ده زما
شنواره صاحب کما ناول لسته وی او بیا مې دا پروگرام کوله خای زما پښتنه به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه خو ما زه اعتراف کوم ناول تازه بخي چاپ شوې ده تر اوسه ما نه ده لسته نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کو چې هغه اوریدونکو دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زړه ملګری چې دی موږ په غوي خوشحالي ګو زموږ ویاړ دی خو لږ دې نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی ژوندی پروګرام دی یو پښتنه ذهن کې لرئ نو د پښتنې سره راشئ زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه سموندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګه کو نه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په عام ژوند کښې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس د هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون وي چې یو درېمګړی کس هم ور سره وي مذہبی پیخی چوس دی مون ترپی سی د مذہب پونو باندې کم کشتی دا پکشتا د پښتانه د ژوند تقابلی مطالعه پکشتا د دې د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکر ځو دا غیز د ژوند دا مسائل پکشتا نور د انسان داخلی کم نفسیاتی ګوندلکونه منافقتونه چې دي دا پکشتا سیاسی مسائل پکشتا کوم چې پښتانه ترپی خې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې
شینوار صاحب
یاد کړئ د هنیمون بیلابیل مناطقو نه تیریږو او د هر یو ځای بل ذکر دی
شینوار صاحب اوسې یو عصري سوچ دی ګینی ما واده کړی تاسو واده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوی شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینی هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملي یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوي او دوی ځي په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال راځي چې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغوی هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کښې دا شی نه شته که نه او چې نه وي یو شی په کلچر کښې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې دپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټۍ بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د دې اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کښې نصیب نه دی شوی دا بله خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او که نه یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه دی شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب دی خامخا ولولي د هنیمون په باره کې هسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کومو موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ترې خپله لاره څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تېر شوي دي نو هغه دا فکر سپین ہوئے ماں زی نئے متاثر کرے او دا غی پلاٹ او دا غی جبا او دا غی چکم بناول جریز لوازے سکتی دا دینا دیر شاہ تا پاتی دی پلاتون ایزا سی پلاتون انتخاب کری دی چی آغا دا ناول دا ذکر نمخ کی لامڑ دی نو پمڑا مڑ پلاٹ کی چی پاگے کی زان نئی ناگے تب اوبیاس لسن کے ہم چی دے آغا سی دا فن کم تو کی چی دی آغا پکی نئی کر کری نو زکا کم ناولو نا چی ما لسن دی آغا صرف واقعات تی او کیسہ دا داستان دا ناول پا چوکات کی دیر نزائی گی متاسفانا دا خبر سے زکوم دا خپکی گن وزما زنی مدگیری بشاید پدے بانی تندیم گونج کی خو کچا چی دی نو نڑیوالا دب لسن دی یاد آکم نزی جب چیزا من سر دی ناولو نی لسن دی نو او بیا دا پختو ناولو سر پسنگ کی دی نو آغا تا دیر مایسی پیدا کی گی ما چی کم ناول نکلے وی او پدے کی جدا دی استعمال دی ناول کی دا واقعات و منظر کشی
صحیح
زما په ناول کې شبا او منظر کشی دا د دنیا ستی دی او د دنیا عالم ما ستی چی دا ویل شم چې زما ملګری دی په نه خپتی چې زما دا ناول تر څو د ستی سره پټا کړ کې
نو شنوار سه په پښتو ناول لیکونکو کې امام د اردو ناولونه ډیر لوستې زنه می د انګلیسي ژبې هم لوستې زنه چې به اردو ته ترجمه شوی هغه ناولونه ولند کې سیم هم لوستي خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپل د کوم لیکوالو نه متاثر یم دا غوی هغه ناولونه ما لزان سره بیا یو بل نړۍ را تخې پاغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بوله متاسو سه د چا د کار نه متاثر ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا ویني تاسو خدا د مشرانو لیکوالو ناولونه بم تاسو لوستي
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مې څه نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې ده نن نو وطن حکاله مخې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی او زه کاغه سره چې دی هغه هغه لوسته کسته زمانی زی ملگره ده زمان مشر ده داغه پا سگوان ناول کی کردار تراشی چی کم ده آغا ده اعلا مایار ده
خواه
او اگر چه جب آغا ده خپلی سیمی پوری محدود ساتری خوبیا هم دوم را تاثر پا کشتا او بلکی دوم را وحده ده تاثر پا کشتا چه آغا دستون که ترخره نبری دی او ناولی جده آغا ته اهمیت ورکره ده آغا دیر اهم ناول ده پا او نور زما یو کمزوری دا چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطر لږ لري پاتې شوم کتابونه ما ته په وخت باندې نه دي را رسیدلي حکم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا افغانستان د تورخم د بیکاره دي کې نه را دي خو چاپ شوي دي نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي
صحیح مونږ په افغانستان کې ډایجستونه نه لرو تاسو خو د پېښور کې پاتې شوی یاست هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجستونه د وی او پاغه کې کیسې وی آیا ډایجست لیکونکو ته مونږ د ماغه درجه د لیکوال حیثیت ورکول شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي او ناول لیکونکو ته یا لنډه کیسه لیکونکو ته بل دا چې په افغانستان کې کړ ډایجست لیکنه پیل شي نو کیسه ای ادبیات به ورسره عام شي او کنه لکه د خلکو بډیر پام ځان ته وړي کنه
زه ډایجست انتهایی مهم بولم عامر صاحب انتهایی اهم نقطه بیان کړه ڈائجسٹ چرے آزا پادب کی دا سٹریٹ لیول دا کرکٹ دزدکر کردار ادا کی دکا پا وانستان کی چی سٹریٹ لیول کرکٹ نشتا نوزکا خو آلا لوگاڑی شاید میں خطرہ نشی سٹریٹ لیول فوٹبال نشتا نوزکا دخوا فوٹبالر تما نشی کی دے ترسو چی کچھا پا کچھا دروازہ پا دروازہ میدان پا میدان کرکٹ عام نشی بل لوگ عام نشی نو پا ملی سطح بانی خل لوگاڑی میں خطرہ نشی رات لے وہ ادب کی دا مجلو رسالو او خصوصا دا ڈائجسٹ ہم دا کردار دے ما چې فکشن زکړه ده هغه ما د سبرنګ ډایجست نه زکړه ده کوم چې په 1900 یا یو یا دوا یا دری یا کې چاپ کده د پاکستان او د هند تقسیم نمخ کی نزدک پکې د برصغیر تمام آلات د اعلی درجه فکشن رائټران موجود وو. لکه الیاس تیتاپوری د کرشن چندر د مپاسان د چیخوف ترجمه به پکې وي. ما تر اوسه مشته او ډېر مې په احتیاط ساتلی هغه ډایجستونه. زه د ډایجست احسانمند یم د اعلی درجه د ډایجست. تر څو چې په افغانستان کې تا چې کوم خبر وکړه ډایجست ټایپ ادبیات نه راوتلي. زه فکر نه کوم چې هغه دې د ادیب ذهني تربیت وکړي او څنګه فکشن په اکله دې تربیت وکړی شي. ځکه فکشن چې ده هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجه فکشن بدلي کړونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کی نو بیا به ته چې ده افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد فکشن اثرات او خصوصیات واضح. که یو سړی افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړې په ادبیاتو کې یا د خپل ملګري نه او هغه کینی یو افسانه لیکي نو دا به ډېره خامه وي.
شینواره صاحب چرته مې لوستی وو چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي دا نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي یا په بل معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم. ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستي دي او بیا د هغوی هغه یونلیک بیا هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي. د خوشونت سنگ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستي او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی مماثلت پکې شته دی. نو د دې معنا نه ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې دی د شخصي ژوند چې دی د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي. د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنی نه چې واقعي شوی وي. مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم په نیپال کې ګرځېدلم خو ما هند نه دی لیدلی او نیپال مې نه دی لیدلی. زما دا هنیمون واقع شوی دی مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکی دا لولي نو داسې مناظر او داسې واقعات په کې نشي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به پسنه دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغې کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول. نو عام لوستونکی چون د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دې پوه نیوه. بیا په افسانه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته څه په ناول کې صحیح واقع بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي دا امکان نه لري نو ټول ناول لاړه ختم شي ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکې وي امکاناتې وي او یا رښتیا شوي وي پېښه شوي وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار صاحب میلمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې. ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی.
ښه.
هغه وخت زه لږ لرې وم نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو. خو بیا هم ځینو ملګرو ته رسېدلی دی. په دې کې 14 افسانې دي. 14 پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسائل شته چې دا یو غالبه برخه ده.
صحیح.
یعنی د جندر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا په کې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر اساس حل کېږي د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي افغاني شته یو دوه نور مختلف قسم افغاني په کې شته برابر موضوعات دي.
صحیح.
شته په کې
څه شنوار څه مونږ خو مومن د شاعر نه نثر کم لرو نثر لیکون کې کم لرو بیا په نثر کې چې لاندې کیسې ترا شو هغه خوم کم دی بیا ناول لیکون کې بيخي کم لرو خو کرا شو په فکشن باندې د نقد یا کرکتنې ته بیا خو نو یوازې خای د ګوتو پښمیرم نشویره د ګوتو د بندونو پښمیر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې ساده مونږ نقد زغمل نه شو ک د نقد کول نه ډاریګو
نه دا ډوړه شي نه نشته د کې چې پښتون نو تعلیم یې ښه کام نه په دې دنیا کې زمونږ نه ډیر کمزوري کمونه شته مونږ فتا کړه خلک یو خو خبره ده چې نه د نقد لريغو نه د تنقید د فناریو صرف بنیاد دې خبره ده چې دلته تنقید د فاره چې نه هغه هغه ته هم نشته هغه هغه زما کنه ده تیاره دلته چا کار نه کړي کړه د مشران ملګری دې نه خفه کیږي مثلا ناصر منګل صاحب او سي تلاشه چوره نور ملګرو کار کړي په فیکشن د فیکشن پر تنقید کې مګر هغه تمره نه دی چې هغه دلته ته کوم سازي وو کې زمکه برابر کی تنقید تا نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پیژندل شوی نه دی. عام نقاد په پښتو کې نشته د اعلی درجه شته عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خو د اعلی درجه نقاد تحقیقار پاتې شوی او سیما منظرنامه ادب نړیوال دغه په نظر کې او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار راي قائم کی منصب سازي وو کی د پښتو ادب کوم کمی چې هغه په ګوته کی من او لار اورته وټا کی چې و تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا دا وشي.
صحیح.
نو عام د یو نکات کمې ده نو د فکشن د نکات خو لکه څنګه چې تاوی به خېر کمې ده
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو.
صحیح ده مهربان.
په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پرې خوا زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کی سی اکڑلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کی سی اکڑلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سوخ با زینت شی د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بیروزګار شاعر خنه و داسته لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي و زما لپاره شنواره صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ
مهرباني نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولار مزل پمنډه باندې پایم د ولار مزل پمنډه باندې پایم سر صحرا دا او تنهای د ولار مزل پمنډه باندې پایم شرابونه دي صحرا دا او تنهایم تعارف می په یو دو ټکو کې وکړ تعارف می په یو دو ټکو کې وکړ ما بچو ویل چې دایم او دایم
نیر
او تعارف می په یو دو ټکو کې وکړ ما بچو ویل چې دایم او دایم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم چرته دا راته ونه وایي چې ستایم
نیر
او رنا پرنا اورز حمله ورشوا رنا رنا اورز حمله ورشوا ست یرو چغرا وکړي چې بلایم
ډیر
او راته هیڅ هغه غونو کړو چې ماي خو خبر شې چې صابر زده چاين
ډیر 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 کوله غزل
لا شاعری نه نو
ډیر زیاته معنا صابر شنواره سپ تاسو خبرې دومره خوږی دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوی نشولو که ژوند وی بیا بل خیره تاسو زموږ خبرونه ترازه کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پارا در نام خخه کو ډیره زیات مننه چې وخت مراکو په دې خبرونه کې سره مل مشو
زم ډیر ممنون شم خوشاله وسی مې راغلی
کور مو دا اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل هم دې سره خپل قربان نجيبه مرته اجازه ورکړي د الله پامن پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو